دا ازادي رادیو ده د جمی په دې ساړه سهار مو تاوده سلامونه ومني. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت ده چې 219 پروګرامونه په دویمه نیمایي کې اوریدلای شي. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت د دوشنبه ورځ ده. د کب يهود میاشتې ومه د فبروري میاشتې شپږمه په دې خبرونه کې یو راپور هم خبرو او رې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پر افغانستان غونډه کوي. په پیل کې خبرونه. نن دوشنبه د افغانستان په یوشت ولایتونو کې د ماشومانو د ګزان یو پولیو واکسیناسیون پیلېږي. لو پولیو خلاص افغانستان بنسټ چې د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف یې ملاتړ کوي پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې دغه کمپاین به په کابل، کندوز، تخار، بغلان، نورستان، کونړ، لغمان، پروان، کاپیسا، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، زابل، روزګان، کندهار، هلمند، نیمروز، فراه او هرات کې تطبیق شي. تیر میلادی کال په افغانستان کې د ګزړن یا پولیو شپږ مثبت پیښې سبسوي وي چې ټولې په ننګرهار کې وي، خو سږ کال تر دې دمه د کومې مثبتې پیښې راپور نه دی ورکول سوی. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو د ګزړن ناروغي پکې ختمه سوې نه ده. له پاکستانه د لسګونو زره افغان کډوالو جبري ستنولو په افغانستان کې په تیره سرحدي ولایتونو کې د ګزړن د پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د اتریش حکومت د طالبانو له بند څخه د خپل یو څلور اتیا کلن وګړي د خوشي کولو اعلان وکړ. د راپورونو له مخې دغه سړی تیر کال افغانستان ته سفر کړی و. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې خوشی سوی کس هربرت فریدس نومیږي او پرون د قطر پلازمینې دوحې ته ورسید. د اتریش صدر اعظم کارل نیهامر د فریدس د خلاصون لپاره د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد السانی له هڅو مننه کړې ده. اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د تیر میلادي کال په میمیش کې خبر ورکړی و چې دغه اتریشی وګړي وروسته له هغې ونیول سوی چې د طالبانو په اړه یې د اتریش په یوه مجله کې یوه مقاله خپره کړې وه. طالب چارواکو د دغه اتریشي وګړي د نیول کېدو او خوشي کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو چارواکو د هرات ولایت په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د اوسپنې په یوه کان کې د 140 میلیون ډالرو پانګونې اعلان کړې. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د هرات د طالبانو د قانونو او پټرولیم د رئیس فضل احمد منیب خاموش په حواله لیکلي چې د دغه کان د عوایدو 40% د طالبانو بودیجې ته ځي. خاموش زیاته کړې چې په هرات ولایت کې شپږ دېرش کانونه سرویسوي او د شپږویشتو کانونو استخراج دوام لري. بلخوا د دې پانګونې په اړه د هرات ولایت اوسیدونکو خبر ورکړی چې طالبان په دې ولایت کې بنسټیزو پروژو ته هیڅ پام نه کوي. د اوکراین ولسمشر اعلان وکړ د روسیې سره په جګړه کې د وژل سویو اوکراینی پوځیانو شمیر 130,000 ته رسیدلی. ولودیمیر زلینسکی پر اوکراین د روسیې د یرغل د دویمې کلیزې په مناسبت په یوه خبري غونډه کې د وژل سویو اوکراینی سرتیرو شمیر اعلان کړ. پر اوکراین د روسیې د یرغل وړ مورز دوه کاله پوره سول. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د راپور له مخې دا لومړی وار و چې په تیرو دوو کلونو کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی د روسیې سره په جګړه کې د وژل سویو اوکراینی سرتیرو شمیر په ډاګه کوي. شغلی زلینسکی د ټپي یا ورک پوځي پرسونل کره شمیر اعلان نه کړ. او خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنري هم په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په اوکراین کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څارنې ادارې د جګړې پر مهال د 1,450 ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه پلټنې کړې چې پر اساس یې 1,502 تنه وژل سوي او 9,815 تنه نور ټپیان سوي دي. له حماس ډلې سره د اسرایلي یرغمل سوو کسانو د خلاصون او اوربند رامنځته کېدو د احتمال په اړه غیر مستقیمې خبرې پرون هم روانې وې. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل سوی دی. قطر، امریکا او مصر په دې خبرو کې منځګړیتوب کوي. اسرائیلي رسنوی خبر ورکړی چې که هوکړه وسي نو په لومړي پړاو کې به له حماس ډلې څخه له 15,000 تر 40,000 یرغمل سوي بندیان خوشي سي. دا هم ویل سوي چې اسرائیل به د دوی په بدل کې شاوخوا 300 فلسطینیان خوشي کړي. اټکل کېږي چې د ماشومانو، ښځو او لویانو په ګډون به شاوخوا سل تنه لا هم د حماس لخوا یرغمل وي. حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اومه پر اسرائیل په حملې سره 1,200 کسان ووژل او 240 نور یرغمل کړل. د هغه اوربند پر مهال چې په نومبر میاشت کې ورځې دوام وکړ، د لسګونو فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ځینې یرغمل سوي کسان خوشي سول. د سوریه په یو دشته کې د یو مین په پرونی چودنه کې څور لسکاسن وژل سول. د سوریه سانا دولتي ایجنس لیکلی چې د اسلامي دولت ډلې دایش د ترورستانو لخوا د یو پاتسي مین په چودنه کې څور لس ملکیان وژل سوي او اته نور ژوبل سوي دي. د سوریه د بشري حقوقو د څار ډلې چې په لومړیو کې د وژل سوو شمیر دیار لس شولې وو ویلي چې په قربانیانو کې شزي هم شامل دي. دغه کسانو په یو دشته کې یو ډول طبي بوټي ټولول. ایران پرون یکشنبه د امریکا د متحده ایالاتونو او بریتانیا لخوا پر یمن تازه حمله وغندلې. هغوی ویل چې دا هیوادونه هڅه کوي په سیمه کې د کړکیچ زیاتېدو ته لمن ووهي. د امریکا او بریتانیا ځواکونو د شنبې په ورځ په یمن کې د ایران له ملاتړ د برخمنو حوثي یاغیانو پر اتلسو اهدافو حملې وکړې. دا حملې په سره سمندرګي او عدن خلیج کې د حوثي یاغیانو لخوا د حملو په ځواب کې وسوې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی په یوه اعلامیه کې ویلي، امریکا او بریتانیا په دغسې حملو سره سیمه کې د کړکیچ د زیاتولو هڅه کوي او غواړي چې د جګړې او بې ثباتۍ لمن پراخه کړي. یو امریکایي چارواکي د نوم نشولو په شرط ویلي چې د امریکا او بریتانیا جنگي جټ الوتکو تیره شنبه په یمن کې اته صاحب وشتلې چې میزایل، راکټ لانچرونه، توغندي، بې پیلوټ الوتکې او د هوایي مدافع دستګاوې په نښه کړي. دا د جنوري له 12مې څلورم ور دی چې د امریکا او بریتانیا پوځونه د حوثي یاغیانو خلاف ګډ پوځي عملیات کوي. خو امریکا په یوازې سر هم تقریبا هر ورځ د حوثیانو پر اهدافو حمله کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه لري. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې د امنیت شورا لپاره مهمه ده څو په افغانستان کې د دې سازمان د کارونو ملاتړ وسي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکل د امنیت شورا د نننۍ غونډې یوه مهمه اجنډا ده چې طالبان مخالفت کوي. سفی الله ستانکزای او نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د تړلو دروازو تر شا د افغانستان په اړه یوه ځانګړې غونډه دایروي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویاند فرحان حق تیر ماښام ازادي راډیو ته په یوه استولي پیغام کې د نن ورځې غونډه مهمه وبلله.
with the united nations
da amniyat chora la para da zangri asaz da takalo pa gadun pa afghanistan ki da malgaro milatuno da kar mulatar khura muhim de
special envoy
tamada che pa da gonda ke pa da malgaro milatuno umumi munshi antoni gotrish da afghanistan la para da zangri asaz da takalo aw pa doha ki da tiri unai da gondi pa da khpal rapor aw randizuna urandikri طالبانو تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت ښودلی او ویلي دي چې دا مهال د دغه ډول اقدام اړتیا نشته. د قطر پلازمینه دوحه کې د فبروري په 13مه او 19مه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي پر ټاکل کېدو بحثونه وشول، خو د ځینو مخالفتونو سره مخ شول. د دوحې د غونډې په پای کې انټونی ګوتریش ویلي وو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي به نه یوازې د همغږي رول مختوري، بلکې له طالب واکمنو چارواکو سره بل نږدې د ټولې نړۍ په استازولۍ بحثونه کوي. د راپورونو له مخې چین، روسیا او ایران د هغو هیوادونو له ډلې و چې د دغه استازي له ټاکلو سره موافقه نه ده کړې. فریدون سینیرلی اوغلو تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي په توګه کار کړی. نوموړي د افغانستان د وضعیت په څارنې سره خپل وړاندیزونه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره شریک کړل. له څه باندې دوه نیمو کلو وروسته هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ځینې هیوادونه د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره اړیکې لري، په دې کچه چې دوی خپل ډیپلوماتان کابل ته ولیږل او د طالبانو استازي هم ومنل. امریکا، برېټانیا، اروپا پای ټولنی او یو شمیر نور هیوادونو په ګډون لویدیځ هیوادونه له طالبانو څخه ځانګړي غوښتنې لري چې ښځو انجونو ته د کار، زده کړې او ټولنیزو فعالیتونو د حق په ګډون بشري حقونه ورکړي، له ترهګرۍ سره مبارزه او د ټول شمول حکومت شرایط ومني. طالبان وایي ښځو انجونو ته د شریعت په اساس حق ورکړي، له ترهګرۍ سره مبارزه کوي او حکومت یې ټول شمول ده. خو د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه کارپوهان په دې باور دي چې دا استازي به د طالبانو د سرغړونو په اړه راپورونه جوړوي، نو ځکه طالبان د نوموړي له ټاکل کېدو سره موافق نه دي.
په کندهار کې د پلمیټو یا د خوړو لزګونه فابریکې د دې لپاره تړل سوي چې له پاکستانه په قاچاقي ډول د پلمیټو واردولو په کندهار کې د دوی کاروبار خراب کړی دی. په دې ولایت کې د پلمیټو د فابریکو مسؤلان وایي چې په کندهار کې مخکې د پلمیټو د تولید 180 فابریکې فعال وې، خو د تولیداتو د کښته بیو او د بهرنیو تولیداتو د قاچاق له کبله اوس یوازې 40 دغه فابریکې فعال دي.
د پلمیټو یا خوړو د تولید دغه فابریکا د شاوخوا 500 زره افغانۍ په لګښت لس کال مخکې فعاله شوې ده. د یادې فابریکې مسؤل بشیر احمد وایي مخکې په فابریکه کې زیات کسان اخته و او هم یې تولیداتو ښه بازار درلودی، خو په دې وروستیو کې بهرنیو تولیداتو بازار کمرنګه کړی او اوس ډیر کم کسان په کار ورسره بوختي. د وایي د بهرنیو هیوادونو څخه د ورته توکو واردات د دوی تر تولیداتو ارزانه پلورل کیږي، ځکه نو فابریکې د بندېدو سره مخ دي.
مخکې ډیر سره اخته و، تقریبا شپاړس کسه پنځلس کسه سره اخته و. دغه د پاکستانی پلمیټو چې را شروع سو دغه د مرحلې په اساس باندې ما سره کارګر لرسول، اوس فلالن لس کسه نه کسه د استعداد را سره اخته دي. دولت څخه دا غوښتنه لرو، پیشنهاد مورته کړی دی، ورغلی موږ د دې سره په مجلسو کښېنستلي او دوی ته مو دا پیشګویه کړې ده چې وروره دغه پلمیټ چې بند سي دلته به زموږ هغه ځوانان چې مخکې شل کاله پنځلس کاله په جې کسب چیر کړي دي خواري زارت رکی راپورته سوي دي. اما اوس لاس تر زنه ناست یې ریډي ته مخه سوي ده، یو بل داس کار ته مخه سوي ده چې په هغه نه ده دی د کور گزاره کیږي او نه زندگی پسمیږي.
په عین وخت کې کندهار کې د پلمیټو د فابریکو د اتحادیې مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د یو سلاتیا فابریکو څخه یوازې څلوېښت فعال دي او نور سقوط سوي دي. د دغه اتحادیې مسؤل ندا محمد اکمل وایي د دغه فابریکو د تړل کېدو یو علت د پاکستان څخه په قاچاقي ډول د پلمیټو راوړل دي. نوموړی د طالبانو له حکومته غوښتنه کوي چې له بهاره دي د قاچاقي پلمیټو د راانتقال مخنیوي وکړي.
تقریبا زیات کم یو سلاچا مشکرخانې پاله لور لري چې اوس د یو سلاچا سره ټکسي ویدي څلوېښت یا پنځه دېرش پاته دي نور ګډه پالسولې یا د ملکه سه ووتلې. ستونزه دا دي چې پاکستاني هېواد څخه پلمیټ روان دي په قاچاقي ډول چې موږ بوره نه لرو، هلته بوره ارزانه ده، نو هلته پلمیټ جوړیږي په قاچاقي ډول یې دلته راوړي افغانستان ته، موږ بازاره ګرد را خراب کړي راپل جتي او هغه نور مواد هم سره ګړي. موږ یوازې صفا او صفا براده بل هېڅ شی نه سره ښکي، صفا براده دی چې کتلی شي.
د پلمیټو یا خوږو په فابریکو کې بوخت کسان وایي د طالبانو حکومت دی د داخلي تولیداتو ملاتړ وکړي او هم دی د بهرنیو قاچاقي توکو مخنیوي وکړي تر څو په هیواد کې فابریکې فعاله او سلګونه بیکاره کسانو ته په فابریکو کې د کار زمینه برابر شي.
نعمت الله دی، تقریبا شاتویش کاله مې کېږي چې کار کوم د کارخانه کې. اوس فعلاً دا کار چې دی تر مخه موږ شپېته کونی کار د ورځ په جریان کې درلودی، اوس تقریبا دېرش کونی کار لرو، یوه نه بله ورځ دا کار بند دی.
زما نوم احمد رفیق دی، تقریبا درې کاله دوه نیم کاله کېږي چې زه کار کوم او زموږ کار داسې دی اوس بېخه خراب شوی دی. یوه ورځ مو کار وي بله ورځ مو کار نه وي، موږ د فارغ خلک یو، کور بچان پسې دي کېرې په سای کې پراته یو.
حتی مو کرچی په دیاړه کندهار کې د طالب چارواکو نظر هم واخلو، خو دغه راپور تر خبرېدو پورې خبرو ته حاضر نسول. تر دې مخکې د طالبانو د مالی وزارت چارواکو ویلي و چې په ټولو هغه وارداتي توکو یې ګمرکي محصول وړ کړی چې دلته په هیواد کې هم تولیدیږي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم، موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم، نور ته د ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. هغه کورنۍ چې خپل اولادونه په ماشومتوب کې یو د بل په نوم کوي په راتلونکي کې کومې بدې پایلې لري؟
موږ په قوم کې دا رقم ډېرې پیښې شوي دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سره وار کې چې خپل عمر ته ورسېږي، بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سي لوی سي جنۍ نه وي خوښه، جنۍ سي لوی سي همداله کې نه وي خوښ، ډېر غټ غټ پیښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپل سي لیدلې دي عملاً همداسې شوي دي.
ولی زین افغان کورنۍ دا کار کوي
فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي، نو اکثرا په دې منظور باندې ما ماشوم ټوک نه اچا په نوم کې یا مثلا د بل چلوران خپل د زمونه لپاره دوی غواړي. زه تا داسې کسان پیژنم چې جونې دي نه نه منلې، هغه چې دې په ماشوم ټوک کې ورته فیصله کړې هغه نه منلې.
نن په دې کې خبرې کوم ملتیا موکړي. قدر من اردن کو د افغانستان په یو شمیر کورنۍ او کې په تیربیا په کلیو او باندو کې لیدل شوی چې نارینه د اکثر مسایلو په اړه ورستۍ پریکړه کوي. دوی د خپل لونو په مهمو پریکړو کې هم ځانونه حقدار ګڼي، خور او لور اصلا نه پوښتي، په خپل زړه ورکوي او ودوي. ځینې بیا وړین جونې په ماشومتوب کې د بل ماشوم هلک په نوم کړي. کله چې دا دوه کوچنیان لویږي، د ځوانۍ په مرحله کې په خپله خوښه ژوند او د ژوند ملګري غواړي، خو کورنیو یې په عامه خبره پښه وربنده کړي وي. د ماشومانو یو بل ته په نوم کول په کلیو او بانډو کې بیا زیات دود دی. د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان د خپل قوم په هکله وایي:
مونږ په قوم کې دا رقم ډېرې پیښې شوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سروار کې لکه زنګو کې وي یا یو کلنۍ ته هم نه وي رسېدلي، خپل لور بل کور کې کوم مالک وي یا بیدیا کوم مالک وي، خپلوانې وي، نو هغو ته ورکي. هغه ماشومان نو څه پې پوهېږي، دې نه خو نه پوهېږي چې زه ورکړی یم. هغه چې خپل عمر ته ورسېږي بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري، کوم مالک سې لوی سي، هغه کېدای سي همدا جنۍ نه وي خوښه، جنۍ سې لوی سي همدا لکې نه وي خوښه، یا یو کور کې سره را لوی وي، بېخي دا رقم سوچتن نه ورزی سي مونږ ته ښځه او مېړه یو. نو آینده کې دا رقم در نږدې رفیقې سوي سي ما لیدلې سي الک کومه بله جنۍ باندې مین شوی، هغه وتښتوي، نو دې نه جنۍ دا رقم شوی دی، جنۍ بیا په بله الک سره مین شوی وي، نو هغه بیا قوم ته لاړه سي، خبره لانجې وي، داوی وي، همدا سې سوي دی، الک کورنۍ را جګه سي، همدا جنۍ مړه کې، جنۍ کورنۍ را جګه سي، همدا الک وژني. نو ډېرې پېښې دا رقم سوي دي، وړوکیتوب کې خو هېڅکله نه وي په کار سي همدا رقم سره وار کړل سي. یو همدا نتیجه نه ده، بل د خپل وي له منځه ځي، د کورنۍ کوم کورنۍ تر منځ وي هغو ته بس خپل وي له منځه ځي، قومونو تر منځ لانجې را پېښېږي، ډېر غټ غټ پېښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپله سې لیدلي دي، عملا همداسې سوي دي. هغه دا سوچ کوي چې زه خپلوانو کې خپله لور ورکوم، زه لور بهر ته نه باسم، له کلي نه، یا ول قوم نه، نه کور نه، نه باسم، بیا له قومه، بیا له کلي نه باسم. دا یو غلط فکر ده زموږ مشرانو. لور او خور چې هر چېرته خوشحاله یم باید هلته ورکړل شي. نو دوی دا سوچ لري چې زه بیخي خپل لور له خپل کلي، کور او قوم نه باسم. همدې کې ورکوم، که د لور خواښه وي او که خواښه نه وي، لور او خواښې ته نه ګوري چې لور کوم ځای خواښه ده یا زوی کوم ځای خواښه ده. بس داسې سوي دي، ما لیدلي دي عملا سې، بیخي زوی خبر نه وي، بس شپې او جنۍ نه دوا کړی وي، سبا زوی خبرېږي چې ماته ښځه وکړه، خبر هم نه وي چې ماته څوک کړی ده. نو ده بیا وروسته نتایج ډېر منفي وي، په هم د کورنۍ د ښځې کور سي وي، هغې سره خپل دوست دښمنو یا وړیا کوم دي، زوی سي کومه کورنۍ وي، هغو سره په دښمنو خپل منځ کې سره وړي، هم دا دښمني کلي ته ځي، هم قومو ته دا خبره رسېږي. نو دا یو علت منفی د پوینټ هم دغه داسې دغه تاثیرات اتمن لري. که چیرته سلو کې یو لس دوستي دا رقم اوسې، نو هغه که روغې راغلی، د 90% همدا رقم خراب پایله لاسته راځي. په دې باره کې
د ننګرهار ولایت د اوسیدونکو زاهد الله په فکر، په ماشومتوب کې د کوچنیانو کوژدې کول د جهالت هغه آخري حد دی.
دغه خو د جهالت هغه انتها ده چې څوک اول دغه کار کوي، او دا ډېر زیات زموږ افغانستان په کلي بانډو کې کېږي. خپل هغه ماشومانو سره، خپل اولادونو سره د ظلم انتها ده. نو دا ډېر غلط کار ده. که چیرې دوی اوله کې خبره وکړي، هغه بیا غټ سي، هغه یا د هلک سي هغه جلۍ خوښه نه وي، یا د جلۍ هغه هلک خوښه نه وي، بیا دوی دغه کوم مشران چې دوی یو بل سره خبره کړي، بیا چې تا ما سره لفظ کړی ده او ته باید په دې خپله خبره ودرېږي، نو که ته ونه درېږې نو زه به داسې وکړم، هغسې وکړم، نو هغه دښمني سره منځته د دوه کورنیو راځي. نو دغه ډېر زیات ښه کار نه ده. په دغې رشتې باندې ډېر جنګونه سوي، حتی تر دې پورې سي خاندان خاندان له منځه تللی ده. په دوی باندې جبري ومنل سي، خامخا زوري یا هلک له طرفه یا د نجلۍ له طرفه، نو د هغې زندگی بیا ډېره زیاته خرابه وي. هغه د خپلې زندگی نه بیخي نا امید وي، هغه زندگی ورته داسې لکه تور شپې. اکثره دغه کیسې مونږ خپله ډېرې زیاتې اورېدلې دي. د هغوی زندگی هغه خوند او هغه مزه پکې نه وي، د زندگی نه ډېر پتنګ وي.
د کابل اوسیدونکي خاطره وایي چې ځینې نامناسب دودونه غیر شعوري له یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي چې بیا یې پایلې ډېرې بدې وي.
دا دود د یو نسل بل نسل ته داسې غیر شعوري کله کله پاتې کېږي. مخکې دې نه چې فامیلونه پرې غور وکړي، داسې فکر کوي چې دا باید وشي، یو کار دی چې باید دوی ترسره کړي. اصل کې ځینې کسان بیا داسې دي چې دا فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي، نو اکثرا په دې منظور باندې یا مغه مشوم ټوب نه اچا په نوم کې یا مثلا د بل چلوران خپل د زمونه لپاره دوی غواړي پرته دې نشي دا اندای اوس څنګه وی چې خای دا چې دی لوی شي هغه کس دې ورته انتخاب کړ هغه په خوخه نه وی او دا مشکلات د دې سبب کیږي چې پاینده کې دوی خپل ژوند ته چندان به سبدل ګرمي ونه لري یا مثلا دوی خپل ژوند نه ضرورتوري وسی یا هغه څه چې دوی معیار ځان ته ټاکلې وي د پاینده د ژوند ملګری لپاره هغه مقابل کس کې نه وی نو شاید دا مشکلات د دې سبب شي چې آینده کې د ماشومان ښه ژوندونه لري زما په نظر که فامیلونه دغه دود لږ څه د وخت په تېرېدو سره البته د شرایطو غوښتنه هم اوس همدا ده چې خپل اولادو ته دا وخت ورکړي چې دوی خپل د ژوند ملګري یا ملګری خپله وټاکي دا به بهتره وي په کلي کور کې داسې کسان شته لیدلې هم دي اورېدلې هم دي چې دوی همدا رقم لکه د میراثي ورته پاتې او د خپل لور د پاره کوم څوک هغه ورکړي چې ته ورکړي دا ماشوم ټوب کې کله چې دوی لوي شي ودي هغه معیار چې دوی خپل د آینده ژوند لپاره درلود هغه یو بل کې نو پیدا کړي اته داسې کسان مال لیدلی دي چې دوی خپل هغه کله کور او فامیل پرې خېدې تللې دي بلې واته په دې خاطر چې مثلا موږ لویږو او د پایدا کې شاید هغه کس د مپلار مور ماته انتخاب کړي هغه ماته وکړي په دې خاطر چې د دې مسؤلیت نه ځان خلاص کړي خپل ځان ته لري کې نو بخي ماجرات مخه کړی دا خپل کلی کور پرې خې دی نو دا پایلې کې دلې شي دا مشکلات پیښ کې نو یعنی د خپل د اولاد دا فکر باید ولري دوی ته دا کور کې چې دوی پایدا کې خپل د ژوند تصمیم خپل ونیسي بر علاوه دې چې دوی ته دا کور کې دوی حمایت کې چې تر څو کولې شي د راتلونکي تصمیم خپل ونیول شي او دوی راهنمایي کې کچېته مثلا غوړ چې دوی ژوند خراب نکي او د پایدا نور مشکلات مخه ونیسي نو دا هیله لرم چې دوی دا کار ونکړي ا ماشوم چې خپل لویږي هم دا ذهن کې دا وي د ماشومتوب نه چې مثلا د چا په نوم یو نه دوی رقم ځان قید اساسوي شرایط موږ د نه ایجابوي اوس هغه وخت نه دی نو چې ماشومان د فامیلو نه تصمیمونه تکینی زه تا داسې کسان پیژنم چې نجونې دي بغاوت کړی دی فامیل سره یې مثلا شخړې رامنځته کړې دي او نه یې منلې هغه څه چې دی په ماشومتوب کې ورته فیصله کړې هغه نه ده منلې نو د دې د مخنیوي لپاره ښه ده چې دوی هم دا کار ونه کړي
افغان لیکواله زینت حیدری د مشمانو د کوژدې پاکل وای چې دوی په خپل کورنۍ کې له دې موضوع څخه ډیره ترخه تجربه لري ل زینت سره مې مرکه کړې نو ما وړې په پایل کې د مشمانو د پونم کولو علت وای
تر ډیره حد دوی داسې کوشش کوي چې د خپل کورنۍ اړیکې همدغه د ماشومان په سر باندې د سر ټینګ او قائم وساتي دوی ډیری فوکس د ژوند پر یو ځایوالي یو ځای ژوند کول ورونه ټول باید سره یو ځای د مور او پلار سره یې دا مسائل دي نه ځکه چې د خپل د لاس سر نوښت سره مخامخ شوی او زما خپل خورکی و زما د کاکا زوی هغه یتیم وو نو زما اکاګان نیا بابا دوی نه غوښتل چې کله د علاقه پلار نه لري زموږ څخه دی جلا نشي نو دوی غوښتل چې دغه د انجلۍ په وجه باندې د دغه شعور وتړي او انجلۍ ورته مثلا په نامه هیڅ دغه انجلۍ د پاره بیا سبا ورځ دی ونشي کولای چې دا وکړي د دې څخه جلا سي ولاړ سي لري سي نو فکر کوم چې دوه انډوالان تر منځ باندې دا کوم خبرې نو هم دوی غواړي چې خپل د اړیکې د پایښت لپاره ځکه چې دوی ویره لري چې د دې اړیکې داسې نه شي ختمې شي نو دوی خپل د اړیکې د پایښت لپاره کوشش کوي چې دا د ماشومان یو د بل سره وتړي او د دې په وجه سره د دې اړیکې د غش سره وپالل شي او د غش سره پات
اوس درته وایي چې کله په ماشوم ټوب کې کورنۍ د دې لپاره چې دوی هغه رښتې دوامدار پاتې سي ماشومان یو بل ته پنوم کوي دا څومره بده پای لري کله چې دا ځوانان غټیږي آیا کدلې سي زین توافق ولري کدلې سي ډیرې توافق نه لري دا غلطه کومي منفي پایلې رامنځته کیږي
تر ډیره حدا باور وکړي چې تر ډیره حدا یعنی کوم څه چې دي لحاظ ورته وګورو تقریبا او یا الا اتیا فیصد توافق ته نصر رسیږي ځکه چې هغه څه چې معمولا ډیر دا موضوع که هر هغه موضوع خوش مش پر یو چا باندې په زور وته پو او پر ویمنو هغه د انساني خصلت دغه سيدي هغه نه مني مثلا وایو چې پر ما باندې دا کار ممکن کدا هلک خپل پزړه باندې پېښو دلسي او دا غنجلي د خيواله څخه ورته پنامه نسی مثلا د کاکا لري زه په دې باور یم کدا هلک غاټ سي خپل به غنجلي خوښ کړي او کچيري دا غنجلي په زور د د پنوم سي زما ور لرم چې دا علاقه غاټسي و یا دا کار ولې زما په زور کې معمولا د هر انسان خو یو خصلت دا غسي دی چې هغه د بل چا زور نه مني دا وجدان دا دی د انساني او خاصیت دی چې د بل چا زور کار هغه پر ځان نسی منلای نو کای چې خوښ هم وي دا قصد لپاره چې ولې پر ما باندې دا په زور منل سو یو تپل سو دی یا ځې نه غواړم تر ډیره هدا پورې دا اړیکې چې وي دا رښتې چې وي ډېرې ناکامې پایلې لري او هیڅ سره توافق نه سره رسیږي او په پایله کې دومره ډېری خوابتیاوي دومره ډېری بدی کیږي چې دا کورنۍ چې ویره درلوده چې موږ د مثلا اصلا یو د بل څخه جلا نه شو زموږ اړیکې سره پرې نه سي په کلونو کلونو یعنې 15 کاله شل کاله بیا د دې ترمنځ داسې بدی رامنځته کیږي چې دوی د کلونو دپاره سره خوابدي وي انجلۍ یو نرم زړه لرونکې ده نه تر ډېره هده پورې دا اړیکې په افغانستان کې د الګ دخوا ماتول کیږي او نه منل کیږي نو دلته بیا انجلۍ هم په خپله د یو عقدې سره مخامخ کیږي یو عقده زړه کې پاتې کیږي ځکه چې د افغانستان دا داسې وي چې هر څه اوس په کوچنیوالي ورته وایي هغه ذهن کې هغه خپل ذهن کې ځان د هغه سره عیاروي او هغه څه چې مور پلار دوی ورته ویلي وي د هغه خوبونه ویني نو انجلۍ تر ډېره هده پورې راضي وي خو هلک چې کله مغات شي اجتماع ویني خلک ویني تر ډېره هره هده پورې دا د هلک دخوا دغه کیږي او دا د په کلونو کلونو خوا بچاوي د کورنیو ترمنځ رامنځته کوي د انجلۍ زړه ماتیږي انجلۍ ته ډپریشن نور مشکلات د ژوند څخه ناامیدي داسې مشکلات انجلۍ ته پیدا شي او د هغه په زړه کې یو ډول عقده پاتې کیږي چې هغه بیا نه شي کولی انجلۍ کله چې د بل چا سره واده وکړي هغه خپل هغه اصلي ژوند ته فکر وکړي توجه وکړي تر ډېره هده پورې د دې دا فکر د الک و نه منلو ته مثلا هغه خوبونه چې دې انجلۍ په کوچنیوالي یا تر ډېره هده په کله چې دا ځوانه سي نو د هغه وخت خوبونه او دا شان ته ژوند تر پای پورې هغه ځوروي
بله تاسو له خپل خور نه دا ونه وکړه چې لوارته سرنوشت سره مقصد ده اوس دغه پاکه کړتوي ژوند د سره قم تیریږي
باور کوي کله کله هم دا اوسه خوري هغه یادوي زما د کاکا زوی چې مثلا زما خوري په نامو باندې ناسته هغه تقریبا زما خور د وو کالو ماشاءالله څنګه ماشومان لري خو بیا هم کله کله هم هغه لک یادوي نو ما ته لکه خو بیا دی چې موږ به ویله نن شپه څه ساده نن شپه د زما د خور کوي نوم به واخستله د دې کوز زده هغه د وو کالو تقریبا نو کله چې دا غټه سوله دا خبره وه چې هغه به تر اسوله د الک اړیکی زما د کاکا غانو سره زما پلارم خدای دی وبخشي شهید شو هغه هو په منځ کې نو نو بیا برعکس زما د کاکا غانو زموږ او د دې بيخي له درې طرفه سره اړیکی ګډ وډ سولې او د الک خوشتل چې نور د کاکا غانو څخه اصلا لري اوسه نو په دې خاطر یو نسوي کولای چې زما خور ومني ځکه چې دا په دې له کچیر زما خور ومني نو برته ممکن اړیکی دې سره مجبور کیږي چې اړیکی سره وپالي نو په دې خاطر زما خور ونه منله نو دا اړیکه سره پریس ولا اوس شاده خو مقصد کله کله یادوي هغه لک
بیا د تاسو خور بل چا سره واده وکړ تاسو ویل اوس 15 ماشومان لري
بله بله اوس زما خور کې د بل چا سره واده کړ او هغه لک د بلې انجلۍ سره
که څه تاسو خبرو کې روخانه سوچ کورنۍ اړیکه خراب وسوي ام دغه کار څومره تاسو سره لري کړی کې وزیر توي
معمولا موږ چې پلار هم شهید شوی وو بیا هم اړیکې مو د کاکاګانو دی سره شوې خو دا هلک اړیکې نه ویشه د زما کاکاګانو د دی سره نو په دې خاطر نه غوښتل چې نور یې زموږ سره اړیکې وساتي او یا د کاکاګانو د دی سره نو تر ډېره هم پورې اوس موږ هیڅ یو دبل سره نه ټلیفوني اړیکې نه تا غورا تا هیڅ هم نه لرو نه هغه لکس ما د نور کاکاګانو سره نه زموږ سره
bale منګاو تاسو په دې
چې ټول مې چې دې درلوده چې باید زموږ څخه هیڅ دای جلانه سیس موږ څخه لیري ولاړ نه سي هغه دا کلونه کلونه کیږي چې حتی یو ته سلام هم نه دی اچولی یو ډیر لري سوي دي د ټول څخه
bale منګاو تاسو په دې ټولنه کې ژوند کوو چې بعد بختانه خلک له خپل ژوند نه د نورو له ژوند سره ډیر سروکار لري ډیر خبرې کوي څومره خبرې هم له دوستانو نورو کسانو څخه واوریدلې په امیانه کې وي وغوهنې څونه واوریدلې پیغورونه هم څونه واوریدلې
تاسو باور کوئ په اصلي موضوع باندې یو خو هغه یو د بل په نامه کول دي او بل هغه نکاح تړل خبره ده زما د خور بشاره نه حتی په وکلنۍ کې نکاح لا ورتړلې و خو تر ډیره پورې تر اوسه زما د بل اخشي ما د خور وسنۍ خوان چدي د دې کورنۍ تر دا بریده پورې موږ خبر کړی دي چې مثلا یوازې په نامه و خو د نکاح بیا ورسته د بلوغ څخه طلاق دا موضوعات باندې د دې کورنۍ خبرونه دي دا ځکه چې موږ مثلا د ټولنې د خلکو څخه ویره لرو د دې
پیغورونو ددی د غژوهونو څخه زما خو ته مشوره لرو چې موږ پټه کړی ده. دا معموله خبره ده او واضح خبره ده چې دا خو موږ په ټولنه کې شته او خامخا به مو ډېر څه اورېدلې په هغه وختو کې. فکر د هغې حادثې څخه اوس تقریبا 15 کاله کېږي چې بېرته دوی سره جلا شول، ځکه چې هغه نکاح ونه باید سم په رسمي ډول باندې فسخ شوی وای. نو دا ډېره سخته وه، په کومه ورځ چې به زما مور دوی ته زنګ وهل چې موږ غواړو مثلا تاسو دا نجلۍ څنګه کوئ، تر ډېره وخته پورې زما خور ته به مرکې راتللې، موږ به نه دا جرأت درلودی ځکه موږ نه غوښتل ځان کم راولو چې یا دوی ته زنګ ووهو چې تاسو څنګه کوئ او نه او نور خلکو ته به مو هم جواب ورکول، ځکه دا یوه رسمي نکاح وه، باید پایله یې معلومه شوې وای. په کومه ورځ چې بیا زما مور ځکه مور ده او غوښتل چې دا خبره معلومه کړي، لور به یې بې سرنوشته وه او دوی ته به یې زنګ وهل، دوی به یا نه منل او تر هغه وخته پورې چې دا مسله حل شوله او خبره تر طلاق او تر پریښودلو تر دې شیانو پورې ورسېدله. واقعا ډېرې بدې ورځې وو، ډېر بد وختونه مو ولیدل. د خور هغه امیدواره، هغه د امید او د مینې ډکې سترګو ته چې به مو وکتلې او دلته د دوی د رد جواب بېرته خور ته د زړه تسلي ورکول، دا شیان ډېر سخت وخت تر هغه وخته چې د خبرې پایله معلومه شوله.
بله، تاسو خپل تجربه نه او خلکو ته چې هم دا اوس هم د ډول کارونه کوي څه ویل لري؟
زما د ټولو خلکو څخه غوښتنه دا ده چې زما د دغه شخصي تجربې څخه، زما د خور د ژوند څخه، د هغه د ژوند د داستان څخه د دوی یو څه واخلي او د هغه څخه یو څه درک کړي او خپل په ژوند کې هغه څه چې زموږ سره شوي دي دوی نه کړي. دا خو لا ښه ده، مثلا په موږ کې خبره تر ډېره بدوي پورې ونه رسېده، خو نورې کورنۍ بیا دا څه مثلا نه مني. ډېری ډېر وحشي خلک دي په افغانستان کې چې خبره تر بدیو تر وهلو تر مړه کولو تر جېشانو پورې رسېږي. کله چې کچېرې دوی خبره پټ نه کړي، تر ډېره حده پورې هغه صحرا فکره خلک چې دي چې په صحراو کې دا خبره تر ښار پورې ډېره ده، موږ خو لا د ښار خلک وو، په صحراو کې هم دا خبرې ډېرې دي. امکان یې 50% بدتره چې په صحراو کې د دې موضوع پایلې ممکن تر مړینې او تر دې شانو پورې ورسېږي. که چیرې زه خو تر ډېره حده پورې فکر کوم موږ هم بیا شو وکولای شول چې خپل خور ترې یو بل ژوند پورې ورسوو، خو په صحراو کې که چیرې دا خبره واضح شي چې هلک نجلۍ پرېښودل، ممکن دغه نجلۍ سره بل څوک واده ونه کړي، هغه نجلۍ د ژوند تر پایه پورې د ورونو د مور پلار خلا شوی، کله چې مور پلار یې مړ شي د ورونو او د ورندرګان د دې تر ظلم او خبرو لاندې پاتې شي. یا هم که چیرې واده وکړي نو ورونه چې موږ اورېدلې دي تر هغه به سلسل د زیات پیغورونه د خسرګنۍ څخه یا هم خپل د خپلوانو څخه دا نجلۍ به ډېر واوري. او یا هم که چیرې د نجلۍ خاوند خو مطمئن یم که چیرې نورې کورنۍ خبرې دا نجلۍ پرېښودل شوې ده، څه کوي؟ واده نه ورسره کوي. او که چیرې واده هم ورسره وکړي ممکن دا خبره په بدوی واوري، اوسنی خاوند یې چېر خاوند په بدوی باندې یا په وینو باندې لاس ککړ چې دا پایلې په صحراو کې بېشکه ډېر شدیدې کېدلی شي، شدیدې پایلې ولري. نو تر ډېره پورې ځکه چې زموږ په افغانستان کې هلک ته ډېر حیثیت ورکول کېږي، هلک هر څه کولی شي، هلک که چیرې لس مېرمنې هم چې هېڅ شرم ورته نه دی. زما په فکر نجلۍ کورنۍ دي کله چې په کوچنیوالي غواړي دغه قدم پورته کړي، پر هېچا باندې په دې وخت کې باور موږ نشو کولای چې دا به په راتلونکي کې خپل پر قول ولاړ وي. که چیرې هم هغه سړی ولاړ وي، اوس دنیا پرمختګ کړی دی، زمانه مخته تللې ده، تر پخوا هوښیاران شوي دي، نشي کولای چې مور او پلار خپل خبره پر دوی باندې ومني او پر وده کړي. باید نجلۍ کورنۍ دغه وکړي، ډېر غور وکړي او د دې داسې کار ونه کړي، ځکه افغانستان محیط دی، افغانستان خلک دي تر ډېره صدمه بېرته د دوی خپله لور ویني، نه دا چې هلک یا د هلک کورنۍ، ځکه نو هغوی هلک دی. موږ هر څه چې کوو باید زموږ فکرونه داسې دي لکه دنیا ته، خو عملونه مو داسې نه دي چې دنیا ته ورته وي، نړۍ ته ورته وي. نو دوی داسې فکر کوي چې نجلۍ ده نو خو یا پاړې خطر دا ډېرې بدتړې کېږي، او زه د نجلۍ د کورنۍ څخه دغه مې خواست دی، دوی ته مې دغه ویل دی چې تاسو چې کله دغه قدم پورته کوي نو تاسو ډېر فکر وکړئ، ځکه په راتلونکي کې ستاسو لور ډېر تاوان کوي او هغه ټول غمونه چې باید وېزمې هغه ستاسو لور ده. نو که چېرې تاسو هم موافقه ونه کړئ، زه باور لرم چې یو هلک کورنۍ په زور نشي کولای چې پر تاسو باندې دا هر څه ومني. تر ډېره حده پورې دا به د کورنۍ سر هم په خلاصېږي چې په راتلونکي کې ټول تاوانونه زما لور کوي. هلک خو یې په کیسه کې نه ده، کولای شي چې خپل ژوند خوشحالۍ په میلو په چکرو په نورو ځایونو کې په دا یوه واضح خبره ده په معیشت او په دې باندې تیر کړي، خو ټول غمونه چا ته پاتې کیږي؟ انجلۍ ته پاتې کیږي. نو فکر کوم د خپل کورنۍ انجلۍ د دې لور دومره ارزښت نه ورته لري چې اول په کوچنیوالي کې دا کار ورسره کوي او بیا په مشرتوب کې چې کله دا ځوان شي پر هغه باندې خپل د نوم دپاره خبره په زور تپي چې یا ته زموږ نوم خرابېږي، باید ته هم ښه ونه باسې او باید دا اړیکه ومنې او په انجلۍ باندې په زور دا اړیکه منې او بعد هغه وایي چې مثلا خیر دی چې ومنه، هر څوک یې منی او د ډېرو غمونو سره دا انجلۍ یوازې پرېږدي، برعکس له دې چې هلک په ټولو ځایونو کې خوشحاله دی، ساعت یې تېر دی او خپل د ژوند څخه خوند اخلي.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړی خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمون سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره لمون سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143601. دا و دې ونی خبرونه تر بیا خي چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
درنو زده کوونکو، آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت یو بل خبرونه ته خرغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د ووم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیز موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت لخبرونې وروسته بیا تکرار کړی وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. دوم ټولګي ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون یو مهم درس لولو او هغه اټوم دی. نن به ښوونکی راته اټوم تعریف کړي او د اټوم په اړه به یو لړ لنډ خو ګټور معلومات راکړي. دا به هم ولولې چې عنصر څه شته ویل کیږي او دا چې د اټوم او عنصر ترمنځ فرق څه دی او د دوی ترمنځ رابطه څنګه رامنځته کیږي. دا هغه پوښتنې دي چې نن به د ښوونکي په درس کې یو په بل پسې واضح توګه بیان شي.
اټوم څه شته وایي؟ د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي. ایا پوهیږی د انسان یو سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده؟ دا سوال یې کړی دی. وایي پوهیږی د انسان یو سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوې ده. نو اټوم چې ته وایي د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره، چې تر ټولو بله هغه ذره نور بله نه کوچنۍ کیږي، یا اوسنۍ ساینس د هغه د کوچنۍ کولو اندازه نور نسی کولی، هغه ته چې شي وایي اټوم وایي. دا اټوم پسې عنصر دی. هر کله چې یو شان عینی اټومونه سره یو ځای شي، هغه ته به چې شوی عنصر ویل کیږي. موږ خو ویلي وای چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره. نو دا یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو، نه په جیب کې شولی سو، نه په موټر کې وړلی سو، هیڅ شی نه سپ کولی. خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 اخیر چې ځین جوړیږي، یو دانه عنصر ځین جوړیږي. هغه عنصر به موږ کولی سو په لاس کې هم ونیسو، په جیب کې هم واچو، په موټر کې هم یوسو، تجربې په وکړو، ځای په ښایسته کړو، خونه په جوړه کړو، ډېر کارونه موږ ځینې اخیستلی سو. نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای ته پام وي، باید اټومونه یو رقم وي. د یو شی یو رقم اټومونه چې ټوله سره جمع کړي، د هغه څخه چې جوړیږي عنصر جوړیږي. ټول عنصر یو سل اتلس دانې دي چې په یوه جدول کې راټول شوي دي او نوم یې دوراني جدول دی. ټول عنصر څه شی دي؟ یو سل اتلس دانې دي او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو، اوس به تاسو ته عکس هم درښکاره کول شي. په هغه کې راټول شوي دي یو سل اتلس دانې دي. دوه نوي عنصر طبیعي دي، شپږ نوي عنصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. دې ته به وروسته راسو. اول به پیریوډیک ټیبل، دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي. دغه کې رقم رقم عناصر سته، هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، بریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، داسې ټوله تر کوم ځای پورې یو سل اتلس دغه یو سل اتلس دانې دي. دا ټوله یو سل اتلس دانې عناصر دي او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وو که د یو ډول اټومو څخه جوړ شي هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل شي. په دوراني جدول کې د اول شل عناصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل شي چې هغه هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، ریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی، نیون دی، سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، سیلیکون دی، فاسفورس دی، سلفر دی، کلورین دی، ارګون دی، پوټاشیم دی او کلسیم دی. دغه اټومي نمبرونه دي چې په آینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي. دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نومونه دي. نو دا شل عناصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد کړئ. بیا پسې راځو مرکب ته. وایي دوه یا د دوو نه زیات عناصر چې سره یوځای شي مرکب جوړیږي. هلته موږ ویلي وو چې عناصر باید یو ډول اټومونه وي، خو دلته دوه یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي که یو ډول وي که جلا جلا وي. که یو ډول وي خو مرکب نشي جوړولی، که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي. نو هغه بیا چې شي مالګه، بوره، شیدې، چای، رابزه، تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي. دا ولې؟ ځکه موږ ویلي وو چې اټومونه چې سره یوځای شي عنصر جوړي، عنصرونه چې سره یوځای شي بیرته عنصر جوړي، خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یوځای شي مرکب جوړوي. مرکب بیا دغه مثالونه دي. مثال دا چیش دی؟ مالګه ده. په مالګه کې دوه دانې عناصر دي، یو سوډیم دی، یو کلورین دی. سوډیم کلورایډ دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي. همداسې بیا بوره ده، شیدې دي، چای دي، روبزه ده، دا ټوله یو مرکب دی یا دا ټوله مرکبات دي. نو مرکب چې شته وایي د دوو یا دوو نه زیات عناصر سره یوځای شي هغه ته مرکب وایي. مالیکول د مرکب کوچنۍ ترینه ذره بیا چیشي بلل کیږي؟ مالیکول بلل کیږي یا نومیږي. د مرکب کوچنۍ ترینه ذره د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم و، د مرکب کوچنۍ ترینه ذره مالیکول دی. د بورې یوه کوچنۍ ذره د بورې مالیکول دی. د مالګې یوه کوچنۍ دانه د مالګې مالیکول دی. نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنۍ دانې ته مالیکول وایي. دا ګرده چې دی مرکب دی. د مرکب یوه کوچنۍ برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي.
ګرانو زده کوونکو، د دوراني جدول د عناصرو له جملې نن تاسو له شلو هغو عناصرو سره آشنا شوي چې په کیمیا کې ډیر کاریږي او ډیر کیمیاوي معادلې او فرمولونه د همدې عناصرو په مرسته ترسره کیږي. تاسو کولی شئ د دې عناصرو اټوم نمبرونه او سمبولونه په خپل کتاب کې وګورئ او پر راتلونکو درسونو د ښه پوهېدو لپاره یاد اټوم نمبرونه او سمبولونه په یاد ولرئ.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:00 بجو له ازادي رادیو.
دا تم ټولګي درنوز د کونکو د درسي ساعت دی برخه تمو هر کلی کوم. دا تم ټولګي ګرانز د کونکو به نن په درسي ساعت کې د تیر هغه په دوام دا اټوم یو بل برخه ولولي چې دا برخه اټومي نمبر دی. لخون کې بووري چې اټومي نمبر څه ته ویل کیږي او څنګه وکړی شو د عنصر اټومي نمبر له بل هغه جلا او ترمنځ توپیر وکړو. د نننی درس په دوام به خون کې درته د اټوم اجزاوی بیان کړي. هله دا د درس په جریان کې د کیمیا کتابونه لزان سره ولري، ځکه خون کې درته په کتاب کې د شته تصویرونو له لوري د اټوم په اړه جزئیات وړاندې کوي. زو او د درس پورا بیان لخون کې اورو.
په تیر درس کې مو د اټوم په باره کې معلومات وویل. نن راځو وایو اټومي نمبر. اټومي نمبر د یو اټوم اټومي نمبر د هغه اټوم د پروتون شمیر یا د پروتون نمبر ته ویل کیږي. موږ مخکې هم ویلي وو چې هر عنصر ځانته مشخص د پروتونونو نمبر لري او هغه پروتون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نشي ورکول کېدلی. اوس راځو مثالونه وایي. هایدروجن پروتون نمبر یې یو دی. موږ نشو کولای چې یو بل عنصر وسپنه، سره زر یا سپین زر ته پروتون نمبر یو ورکو، ځکه هایدروجن خپل ځان ته د پروتون شمیر لري، هغه یو دی. هیلیم پروتون نمبر دوه دی. موږ نوس کولای چې هایدروجن ته دوه ولیکو، هیلیم ته یو ولیکو، دا ځکه چې هر عنصر ځان ته مشخص پروتون نمبر لري. لیتیم پروتون نمبر درې دی او داسې نور. نو همدا ډول لیتیم ته دوه او یو نوس لیکلی. لیتیم پروتون نمبر درې دی، باید درې د پروتون نمبر ورته ولیکو. دا د یو اټوم اټومي نمبر دی او یا پروټون نمبر دی. یو سل اتلس عناصر لرو، یو سل اتلس پروټون نمبر لرو، او هر پروټون نمبر د هر عنصر دپاره جلا جلا ځانګړی دی. په دوراني جدول کې اول شل عناصرو پروټون شمیر باید په یاد او زده کړل سي. هایدروجن، هیلیم، لیتیم. هایدروجن پروټون نمبر یو دی، هیلیم دا دوه دی، لیتیم درې دی، بیریلیم څلور دی، بورون پنځه دی، کاربن شپږ دی. داسې رازي 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 د ارګون اتلس، پوتاشیم نونس، کلسیم شل. دا شل دانې خو باید ستاسې ازده ازده وي، خصوصا په اتم ټولګي کې دا شل باید په یاد وي د پروټون شمیر سره. دا هم د عناصرو مثالونه دي. دا د سرو زرو عنصر دی، دا د المونیم عنصر دی، دا د اوسپنې عنصر دی، دا د سپینو زرو عنصر دی، او دا د مسو عنصر دی. اټومي کتله د یو اتوم پروتون نمبر او د هغه اټوم د نیوټرون نمبر کتله چې کله سره جمع کړو اتومي کتله بلل کیږي. اتومي کتله چې شته وایي پروتون شمیر جمع نیوټرون شمیر. دا چې هر څو سو هغه د یو عنصر د یو اټوم اټومي کتله ده. مثال هیلیم پروتون نمبر دوه دی، نیوټرون پروتون نمبر. مثال هیلیم پروتون نمبر دوه دی، نیوټرون نمبر هم دوه دی، اټومي کتله پیدا کړي. اول اول فارمولا لیکو، اے مساوی کیږي پی جمع این. این سو و نیوټرون نمبر دوه و، پی سو و پروټون نمبر هم دوه و، دوه جمع دوه څو کیږي؟ څلور. نو د هیلیم اټومي کتله چې ده څلور ده. لاندې جدول په خپلو کتابچو کې ولیکئ او تش ځایونه ډک کړئ. دا به بیا تاسې د ځان سره حل کړئ. دا یو دانه به زه درته وایم، دغه دوه دانې به تاسې حل کړئ. د یو عنصر اټومي نمبر کلورین عنصر نوم دی، اټومي نمبر یې اولس دی، نیوټرونو شمیر یې نامعلومه دی، د کتلې نمبر یې څو دی؟ پنځه دېرش. نو نیوټرونو شمیر به څو وي؟ که زه اولس جمع اولس کړم پنځه دېرش نه راځي، که زه اولس جمع اتلس کړم پنځه دېرش راځي. نو د نیوټرونو شمیر یې اتلس دی. ولې؟ موږ ویلي وه چې د نیوټرون شمیر او د پروټون شمیر چې سره جمع کړي د کتلې نمبر په لاس راکوي. دا رقم دا ځای هم تاسې حل کړئ، دا ځای هم تاسې حل کړئ، او په کې خپلو کتابچو کې جوابونه ولیکئ. بیا راځو الکترونیکي قشرونو ته. تیر درس کې وویل سو چې الکترونونه په مدارونو کې موقعیت لري. دا چې کوم مدار څو الکترونه ځایوالی سي، د هغه د لاندې فارمولې دوه ان مربع پر اساس په پوهېدلی سو. موږ ویلي وو چې الکترونونه په کوم ځای کې دي؟ په مدارو کې دي. و هر مدار به ځان ته یو توانایي لري چې څو الکترونه ځایوالی سي، او هغه په کم فارمولې سره پیدا کیږي؟ په دوه ان مربع سره. اوس نو اول مدار ان یو رچوم، اول مدار ان یو سو، دوه ضرب یو مربع دی هم دوه ضرب یو. په اول مدار کې پکت او پکت دوه الکترونه زیادلی سي. دوهم مدار که چیرې ان دوه و، دوه ضرب دوه مربع، دوه چې مربع کې څو ورځي؟ څلور. څلور ضرب دوه اته. دوهم مدار چې دی اته الکترونونه ځایوالی سي، نهم الکترون نشي ځایوالی. همداسې د دریم دپاره، د څلورم دپاره او د پنځم دپاره تاسې پیدا کړئ، باید دغه جوابونه ورسره برابر سي. دریم مدار اتلس الکترونه کیږي. دوه ضرب که چیرې د دوه پر ځای درې رواچوم، درې مربع نه، دوه ضرب د نه اتلس کیږي. دریم مدار څو الکترونه دي؟ اتلس. څلورم مدار، پنځم مدار په همداسې شکل دونه الکترونونه په ځان کې ځایوالی سي.
هوکې درنو زده کوونکو، په درس کې مو واورېدل چې ښوونکي درته په ازمایښتي ډول اټومي کتله پیدا کړه. نو له همدې طریقې څخه په استفادې تاسو هم خپل کتابونو کې د پاتې عناصرو اټومي کتله ولټوئ او پیدا یې کړئ.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونې دوام ته ښه راغلاست او په دې برخه کې د نهم ټولګي د کیمیا مضمون درس واردی. د نن ورځې په درس کې عضوي کیمیا وړاندې کیږي. ښوونکی به درته د عضوي کیمیا د تعریف ترڅنګ د عضوي کیمیا په اړه بشپړ معلومات درکړي. تاسو به واورئ چې په 1828 میلادي کال کې د کیمیا په برخه کې کوم لوی تحول رامنځته شو او دې تحول د عضوي کیمیا په برخه کې کوم پرمختګ ته زمینه برابر کړه.
اول عضوي کیمیا پیژنه چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا د ټولو عناصرو سره سرو کار لري. د عضوي مرکبونو تعریف دی چې عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نور عنصرونه لرونکي دي. عضوي کیمیا پخوا کیمیا پوهانو عقیده درلوده چې د کیمیاوي مرکباتو دوه اساسي کلاسونه یا صنفونه موجود دي چې هغه عبارت دي د عضوي مرکباتو او بلې عبارت دي د غیر عضوي مرکباتو څخه. تر یو کرن پورې پخوا داسې فکر کېده چې کوم مواد چې د ژوندي موجود څخه لاسته راځي ورته عضوي مواد او کوم چې د منرالي مواد څخه لاسته راځي ورته غیر عضوي مواد ویل کېږي. مثلا د خورو مالګه، مرمر، ډبر او کاربن ډای اکسایډ غیر عضوي مواد څخه ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې وینیګر کې اسیټک اسید او الکول په وین کې په واین کې او تارتاریک اسید په انګورو کې او یا سیتریک اسید په لیمبو کې د عضوي مرکبات ویل کیږي. داسې چې داسې یو فرضیه موجوده وه چې عضوي مرکبات یوازې او یوازې د ژوندي عضویتونو څخه تولیدیږي چې دا تیوري ته په ویټال فورس ویل کېدل. تر یو زیات وخت پورې دا تیوري د قبول وړ وه او په لابراتوار کې نور توجه نه کېدله. په 1828 میلادي کال کې جرمني کیمیا پو فردریک وولر امونیم سیانا چې غیر عضوي ماده د حرارت ترک او یو عضوي مرکب کې چې یوریا د تولید کړله. وای کله چې وولر د غیر عضوي مرکب څخه یو عضوي مرکب ته یوریا تولید کړ، تر دې وروسته په کیمیا کې نوی تحول رامنځته شو. تر دې وروسته ډیر نوی مرکبات تولید شول چې په 1950 میلادي کال کې ویټال فورس تیوري رد شول. نو ډیر هغه مرکبات چې د ژوندۍ حجرات یعنی نباتات، حیوانات په وسیله تولیدیږي د کاربن د عنصر لرونکي دي. په خالي تیوریانو په ایواز و کاربن ته زیاته توجه وشول او اوس عضوي کیمیا داسې تعریفوي چې د کاربن د مرکباتو د مطالعې څخه عبارت ده چې په داسې حال کې چې ځینې استثناءات پکې مخشي موجود دي. کاربن ډای اکسایډ، کاربن مونو اکسایډ، کاربن ډای سلفایډ، سوډیم کاربونیټ، سوډیم بای کاربونیټ، سوډیم بای کاربونیټ، لکه پوتاشیم سیانایډ، پوتاشیم سیانایډ، همدارنګه سیانایټون، همدارنګه یا کلسیم کاربایډ، نوموړي مرکبات غیر عضوي مرکباتو په ډله کې سیرل کیږي. دا چې ولې عضوي او غیر عضوي مرکبات په جلا ډول مطالعه کیږي، په داسې حال کې چې ټول مرکبات په اصولو کې د کیمیاوي علم په وسیله سیرل کیږي، دا ځینې دلایل لري. لومړی دلیل دا دی چې مرکبات تعداد زیاتوالی دی. تخمینا د میلیونونو غیر عضوي مرکبات پیژندل شوي او تعداد یې په ډېر سرعت سره زیاتیږي. همدارنګه تر 3 میلیونه زیات عضوي مرکبات پیژندل شوي او د هرې ورځې په تیرېدو سره د هغوی پر تعداد باندې نور هم علاوه کیږي او هر کال په زرهاو عضوي مرکبات په مصنوعي توګه هم جوړیږي. کچې دا د 3 میلیونو مرکبات ټول د غیر عضوي کیمیا تر لاندې تر عنوان لاندې مطالعه کړای شي، دا کار به د تعدد څخه وتلې خبره به وي. دوم دلیل چې دی هغه پر برابر کیمیاوي او فزیکي خواص چې د عضوي او غیر عضوي مرکبات کیمیاوي ساختمانونه ترکیبات یو له بله تشخیص شوي دي چې په لاندې جدول کې وینم چې عضوي او غیر عضوي مرکبات یو له بله په لاندې توپیرونو څخه جلا کولای شو. اول چې دی د عضوي مرکبات ویلو کې دوه نقطې، یک شته د غیر عضوي ده د زوب نقطې لوړه ده. د عضوي مرکباتو د جوش ته یک شته وی د غیر عضوي د جوش نقطې لوړه وي. په عضوي مرکبونو کې په اوبو کې د حل کېدو قابلیت نه لري او په غیر قطبي محلولاتو کې په ډېر اسانۍ سره حلیږي. په غیر عضوي مرکباتو کې په اوبو کې په اسانۍ حلیږي او په قطبي محلولاتو کې نه حلیږي. څلورم، عضوي مرکبات سوځل کیږي او په غیر عضوي مرکبات نه سوځل کیږي. غیر عضوي مرکبات په محلول کې برېښنا نه تیروي او وی عضوي مرکبات تیروي او غیر عضوي مرکبات په محلول کې د هغه څخه برېښنا نه تیریږي. همدارنګه په عضوي مرکبات کې عمومي اشتراکي رابطې جوړیږي او په غیر عضوي مرکبات کې آیوني رابطې جوړیږي. په عضوي مرکباتو کې ایزومیري خواص لرونکي وي او په غیر عضوي مرکباتو کې لږ ایزومیرونه لري په استثنا د انتقالي عناصرو څخه. همدارنګه عضوي مرکبات چې دي کیمیاوي تعاملات یې ډېر ولو وي او د غیر عضوي مرکبات کیمیاوي تعاملات سریع یعنې چټک وي. دریم دلیل یې دا دی چې د کاربن اتوم د اتوم د بل د بل کاربن د اتوم سره په اسانۍ یو ځای کیږي تر څو یو زیات شمېر نوي مرکبات جوړ. د کاربن دې خاصیت ته کټینیشن ویل کیږي او دا خاصیت د یو زیات شمېر عضوي مرکبات جوړولو مسؤلیت هم په غاړه لري. اوس د عضوي کیمیا اهمیت وایي چې دومره عضوي کیمیا زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري وایي. بله د ساینس یوه داسې رشته نشته چې زموږ د روزمره ژوند د فعالیتونو سره لکه عضوي کیمیا غوندې زیات ارتباط ولري. کومه غذا چې روزمره خورو اکثره عضوي مرکبات دي. کوم کیمیاوي تعاملات چې د غذا خوړلو وروسته د وجود په داخل کې صورت نیسي او نور مرکبات جوړیږي د عضوي د عضوي دې کوم میتابولیزم چې د وجود په داخل کې صورت نیسي په عضوي کیمیا کې داخل دي. عضوي کیمیا د ټول ژوندي موجوداتو حیواناتو او نباتاتو په ژوند کې د خلک لري. کوم کالي چې اغوندو رنګ او هغه صابون چې کالي پرې مینځو او کالي ته هغه نشات شته چې احار ورکوي او هغه سرمن چې بوټونه ترې جوړیږي او کوم رنګ چې د بوټ پالش لپاره استعمال د عضوي کیمیا په فابریکو کې جوړیږي. اکثر د کورونو ساختماني موادو د فرنیچر څخه نیولې تر رنګ اميزي پورې ټول عضوي مواد دي. همدارنګه کوم مواد چې موټر ته حرکت ورکوي او موټر سرخونه غوروي او فابریکې چلیدا ټول عضوي مواد چې د ټول فلاندي د سکي رالندولای شو. لکه دا چې غذا لکه پروټین کندونه او شحمیات کالی لکه پومبه وړي ریشم یا هم ډکرون ریلون یو نایلون پناګاوی لکه لرګي رنگ او ورنش انتقالي وسایل لکه طبي غاز پر شوټي تولیدات او ډډبورو سکارم دواګانې لکه پنسلین او نور حشره کوش لکه ډی ټی ټی او هیپریت او داسې نور. همدارنګ استرایډز او هورمونونه ویټامینونه انزایمونه انټي سپټیک او انستټیکس همدار اورس او پیګمنت کلم رنګ او کاغذ تا کاسي فلم دا غیب کشاف د خوند ورکول رنګ اور کول مواد پلاستیک ربر نکلي مو صابون دی او ډیټرجنټ او داسې نور ټول اوسې مرکواتي په دې او اخرو کې دوزی کیمیا کې کشفیات د انسانانو په تمدد او ژوند باندې زیات اثر لري. لږ ډا چمش د خپل چاپیریال زیاتره اکثریت چا چونه هغه د عضوي مرکبات څخه جوړ شوی دی. همدارنګه عضوي کیمیا رو د مصنوعي مواد په جوړولو کې چې روزمره ژوند کې په کار لویږي ډیر زیات دي. هغه له جمله څخه لکه ګاسولین مصنوعي الیاف منفقه مواد کریمونه رنگونه او دواګانې شامل دي چې د دوم د دوا او جوړول په صنعت کې لکه ضد عفونی دواګانې انټي بیوټیک ضد میکروبیا او د بیهوشي انستیتیک دواګانې استعمال چې د عضوي کیمیا برکت انسان ژوند ته تیرې نیمې پیری په پرتله دوه چنده کړی دي. د ګورینې ساتي راځټه کړې ده او اکثر امراضی له نابودی سره مخ کړی. په کل کې د انسانان په ژوند کې نیوی پانی رانه پرمستلې دي. همدار په غل کې د انسانان لپاره مشکلات او وسیله کا دافت وژن کې استعمال او یا هم د ځینې لیډران خودخواهی په منځ د چنګي وسیلې سره همدا د ژوند د ژوند چاپیر نو مشکل د نفوذ د سیاستوالي او سیاسي مشکلات هم مې سره وړي دي. همدارنګه چې اوسې کې مې مش په ژوند کې یو لر حسایې رمې سره کړی دي یو لر مشکلات هم سره مل دي. نو د دې خبره ویلې چې اوسې کې مې د ژوند هر
مهم رول لري او هر بوشتشون هر هفته شامل ده. مننه چې درسی ساعت تغواگی است. تاسو واوریدل چې کله د یو اتم کاربن د بل اتم له کاربن سره یو ځای شي نو په پایله کې یو ډیر شمیر نوي مرکبات یا کیمیاوي ترکیبونه رامنځته کیږي. خون کې درته ویل چې د هر بل ساينسي رښتې په پرتله عضوي کیمیا د انسان په ورځني ژوند کې ډیر اهمیت او استعمال لري.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار له اته نیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درسي ساعت تکرار او د خون کې له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه عمومي. د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې به د اووم ټولګي زده کوونکي د نننۍ درس په دوام عنصر ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکي به فلزونه او غیر فلزات ولولي او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به هم د نننۍ درس په دوام د عضوي کیمیا په باب لا ډېر معلومات ورکړل شي. د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې درسي ساعت هم دومره وو. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. خوشاله ژوند ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه